د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. نن د جمعې ورځ او د 2012 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ د نن ورځې د لومړنۍ خبرونې سلام پښتونخوا د کوربه پېست ستاسو هر کلی کوم. په دې ورځ خبرونه کې به تاسو ووري چې د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې وسلوالو د لیویزو پر درو چوکیو برید کړی، دوه تنه یې وژلي او شاوخوا درویشت یې له ځانه سره تښتولی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سین په غړي خدا بخش کې خپل سیاسي سفر پیل کړی او د پاکستان کې د ترهګرۍ او نور موضوعات په اړه خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، خو لومړی به له اسرار الله مومن څخه خبرونه واورو.
سهر مو په خیر. لومړی د مهم خبرونو لنډیز.
د پیخور په نیمه قبایلي سیمه کې وسلوالو د لیبی ځواک دروي سرتیري تښتولې دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي اگر پاکستان د تیارو جهالت پر لور بیاول غواړي، او د امریکا په سینټ کې د ډیموکراټانو د اکثریت ګوند مشر ویلي دي داسې ښکاري چې امریکا د فیسکل کلیف یا د مالی کال د سکوت لور ته روانه ده.
اوس د خبرونو تفصیل. د پېښور په نیمه قبایلي سیمه یا اف آر پېښور کې وسلوالو د لیبی ځواک دروي سرتیري تښتولي، دوی سرتیري یې وژلي او یو یې جوبل کړی دی. د اف آر پېښور مرستیال پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشالې ډوته ویل چې پرون د زیارت په ورځ وسلوالو د لیبی ځواک په دریو پوستو برید وکړو. مرسل پروتوکول ایجنټ زیاته کړه چې د پیښې وروسته د لټون عملیات روان دي او د نیول شوو لیبی ځواک سرتیرو د خوشي کولو لپاره یې د ځایي مشرانو یوه جرګه هم رابللې. د تحریک طالبان پاکستان د دردمخیل څنګه د یاد برید پړه پر غاړه اخیستې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي اگر پاکستان د تیارو جهالت پر لور بیاول غواړي، د زیارت په ورځو د سیم صوبې په نو ډیرو غړي خدا بخش کې د بنظیر بټو پنځم تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې بلاول ویل په پاکستان کې دا مهال دوه قوتونه شتون لري، یو د ترګرو پر ضد د مبارزې قوت او دویم قوت د شرپسندو پلویان دي. نوموړي په طالبانو غږ وکړو.
تاسو چې د ملالی غوندې شامل بلیدو دومره ډارېږئ، تاسو چې د بلور غوندې باجوراته شخص په وژلو سره فکر کاوه چې موږ به په کورونو کې بندیان کړئ، چې یو مشال وژنئ په لکونو شمې به بلیږي، چې پر یوې ملالی برید کوئ زرګونه ملالی به پیدا کیږي، چې یوه بې نظیره وژنئ هره ښځه به درته بې نظیر بوټو جوړیږي.
بلاول چې له خپل پلار سره د پاکستان د پیپلز ګوند شریک مشر دی، د عمر د کموالي له کبله د راتلونکي کال په انتخاباتو کې برخه نشي اخیستلې. د امریکا په سینټ کې د ډیموکراټانو د اکثریت ګوند مشر هری ریډ ویل داسې ښکاري چې امریکا د فیسکل کلیف یا د مالی کال د سکوت لور ته روانه ده. ښاغلی ریډ پرون ویل د سږ کال تر پایه پورې د مالیې د زیاتوالي او د حکومت د لګښتونو د کمولو لپاره کافي وخت نشته. که د امریکا د بودیجې د خسارې کمولو لپاره پر یوې تدریجي لارې د دسمبر تر 1 پورې موافقه ونشوه، نو د مالیې د $640 زیاتېدو او د مصرفونو د کمیدو پلان په خپل عملي کیږي او دا کار امریکا له یو بل اقتصادي بحران سره مخامخوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما رخصتي پریخي واشنگتن ته ستون شوی څو د کانګرس لغړ سره په ډیړه خبري وکړي او د دې بحران مخه ونیسي. د ایران سرکاري رسنۍ ویلي ولسمشر محمود احمدی نژاد د صحت وزیر مرزیا وحید له خپلې څوکۍ څخه لری کړي. نوموړي د ایران په کابینه کې یوازینی خزینه غړی و. د زیارت پر ورځ د صحت د وزیر لری کولو رپورت وروسته له هغه مخې ته راغلی چې د صحت وزارت وروسته اونۍ په خپل یو بیان کې په مرکزی بانک نیوکې کړې وي چې دوی ته له بهر څخه د دوایانو راوړلو لپاره رقم نه ورکوي. د مصر لوی څارنوال د هغو تورونو په اړه د څېړنو امر کړی چې پکې ویل شوي د اپوزیشن مشرانو خپل پلویان هڅولي چې د محمد مرسي حکومت نسکور کړي.
قانوني سرچینی وایي چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي محمد البرادي د عربي ټولنې پخوانی مشر امرو موسی او همدین سباهی د څېړنو تر هدف لاندې دي. د مصر د ولسمشر انتخابات چې مرسي پکې ګټونکي شو موسی او همدین پکې کاندیدان وو. کله چې لوی څارنوال د اپوزیشن د دغو مشرانو په اړه 13 میاشت شکایتونه ترلاسه کړل نو وروسته له هغې څېړنې پیل کړې. د مصر د حکومت مخالفان وایي چې د دغو څېړنو هدف په دې هیواد کې د اپوزیشن له منځه وړل دي. د مصر سرکاري رسنیو تیر ماښام اعلان وکړو چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر حسنی مبارک له جیل څخه یو پوځي روغتون ته وړل شوی دی. سرکاري ټلویزیون ویلي حسنی مبارک وروسته له هغې هسپتال ته وړل شوی چې د نوموړي صحت بیا خراب شوی. د مبارک د روغتیایي راپور له مخې د نوموړي د پریوتلو له کبله پوختي او سر زخمي شوی وو او تیره اونۍ هم د درملنې لپاره یاد پوځي روغتون ته وړل شوی وو. مبارک په مصر کې د شاوخوا د دوه کلونو د مظاهرو په نتیجه کې له خپلې څوکۍ څخه لرې کړل شو. نوموړي ته د سلګونو مظاهرچیانو په وژلو کې د رول لوبولو پر سر د عمر قید سزا اورول شوی. او اخیری خبردارې په جاپان کې نوی حکومت وایي له اټومي بجلی څخه د لاس اخیستلو په اړه به د تیر حکومت پر پلانونو له سره غور وکړي. پخوانی حکومت او تیر کال د فوکوشیما اټومي بټۍ له غمیزې وروسته ویلي وو چې تر 2000 کال پورې به اټومي برېښنا کوټونه ختم کړي. له پیښې وروسته جاپان له دوه پرته ټول ریکټرونه ودرولي دي. خو د نوي حکومت د اټومي بجلی وزیر پرون وویل کته چې اټومي بټۍ خوندي دي نو تیار دی چې د هغو د فعالیت د بیا پیلولو امر وکړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې وسلوالو د لیویزو پر درو پوستو په هغه برید کې د لیویزو دوه عسکر وژلي او یو ټپي کړی دی چې د چرشمې په سهار یې کړی وو. وسلوالو پر دې چوکیو له برید وروسته د لیویزو شاوخوا 30 عسکر هم له ځان سره تښتولي دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې پړه پر غاړه اخیستې ده او په سیمه کې حکومتي چارواکو د شون عملیات پیل کړي او د ځای مشرانو یو جرګه هم رابللې ده. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د دې پېښې نور حال راکوي.
د پېښور په نیمه قبایلي سیمه اف آر پېښور کې د لیوي ځواکونو په درې چک پوسټونو د وسلوالو په برید کې دوه د لیوي امنیتي اهلکار وژل شوي دي او یو جوبل شوی دی او درش نور لیوي اهلکار وسلوالو تښتولي دي. په دې لړ کې د پېښور د نیمې قبایلي سیمې یا اف آر پېښور د پولیټیکل انتظامی مشر اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د برید د چهارشنبې په ورځ 12 بجې پیل کړی وو او د 10 بجو پورې د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې په درنو او سپکو وسلو سره د لیوي ځواکونو درې چک پوسټونه په نښه کړل چې پکې د حسن خېلو اکسچینج چک پوسټ، د جانکور لیوي هاسټل او د موسی درې غاخیسر چک پوسټ شامل دي چې پکې دوه لیوي اهلکار ووژل شو او یو جوبل شو او د درشتو پورې نور کسان وسلوالو وتښتول. نوید اکبر مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو د دې فعالیتونو وروسته په سیمه کې امنیتي ځواکونو د لټون عملیات پیل کړی دي او د تښتول شوي کسانو د راخوشي کولو لپاره پولیټیکل انتظامیه د مقامی مشرانو یو جرګه هم نن رابللې ده. د پېښور په نیمه قبایلي سیمه یا ایپار پېښور کې د اف سي ځواکونو د مشر صفت غیور په وخت کې د وسلوالو په ضد عملیات هم ترسره شوي وو او د هغه عملیاتو وروسته بیا وسلوالو صفت غیور په یو ځانمرګي برید کې ووژلو او د پېښور نیمه قبایلي سیمه یا ایپار پېښور ته نږدې په خیبر قبایلي سیمه او دره ادمخیل کې د پاکستان پوځ هم وخت په وخت عملیات ترسره کړی دي. ولی په دې سیمو کې لا تر دې دمه د وسلوالو فعالیتونه دوام لري دا چې ولی په دې سیمو کې امنیت نه پزې کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وویل
په دغه سیمو کې د سکیورټی ایجنسی خو ډیر عملیات هم کوي او لیکن د هغې باوجود کنفوز کېږي ځکه نه چې یو خو کېدای شي چې داسې خلک وي چې هغه لوکل امدادو سره رسېدي د عام خلکو بل دغه دي کې وسله هم ورپوټي وسله وي او وسله ځوانه لکه څنګه په ایرپورټ باندې چې استعمال شوې وه نو ځینې جنګ داسې وي چې هغه جنګ د یو محاذ نه وي چې هغه طرف ته هغه طرف نه ته خپل دشمن دفاع وکړي اول ته تا خپل هتیار یا خپلې مورچې نیولې وي دا خو د شان هم راځي د ښي طرف هم راځي د بل طرف ته هم راځي بلې نه جنډه شته دی نه یې څه یونیفارم شته دی او دا خو انسرجنسي ده دا اول وار کولو هغوی سره اختیار نو اول وار چې کله هغوی وکړي نو هغه دغه شان دي کېږي لکه څنګه په ایرپورټ باندې وشو یا هغوسې په دا لیبي والا باندې چې کوم حمله وکړله او هغوی بوتله او ناڅاپه پرې راغله
د پېښور په نیمه قبایلي سیمه یا اف آر پېښور کې د لیوي په دې درې چک پوسټونو د برید ذمهواري تحریکي طالبان پاکستان قبوله کړې ده او د تحریکي طالبان پاکستان د دره ادمخیل او خیبر قبایلي سیمې ویان محمد اپریدي مشال ریډیو ته د نامعلومه ځای څخه د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې د دې بریدونو ذمهواري دوی قبلوي او د لیوي درش کسان دوی تختولي دي او د دوی سره دي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
نور دونکو د غلام غوث ریپورت مورید هم غلام غوث دا غړی ل پېښور را سره د ټلیفون پر کرښه دی ال تاومی نېشنل ګوند ویل دی چې دوی به د پاکستان له سیاسي ګوندونو سره په تماس کې کیږي او پر ترهګری به یو جرګه بلې غلام غوث ک په دې اړه مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي
جی مننه بویوال کاکر صاحب دا خبرې اترې چې کوم په بشیر بلور باندې کوم د ځانمرګي بریج شوی او په هغه کې هغه وژل شو نو د هغه وروسته دا عوامی نیشنل ګوند چې کوم سینک ټینک میټینګونه په هغې کښې دا فیصله شوې وه د هغې نه وروستو اسفندیار ولی خان خبري کانفرنس هم کړی و خو په دې کښې اوس نوې خبره دا ده چې د دې لپاره عوامی نیشنل ګوند کمیټي دغه کړې ده جوړه کړې ده او هغه چې کوم ټول سیاسي د غړي مشران دي نو د هغې سره به د هغه کوي رابطې کوي د هغې لپاره یې کسان ټاکلي دي چې په صوبایي لیول کوم دغه دي صوبایي دغه دي ګوندونه دي سیاسي چې کوم دغه دي ګوندونه دي د هغې سره به هم دغه کېږي رابطه کېږي او په مرکز کښې به اسفندیار ولی خان په خپله باندې د دغه سره چې کوم د حکومتي مشروادي ده او ورسره چې کومه پوځي مشروادي ده نو د هغې سره به اسفندیار ولی خان په خپله دغه کوي رابطه کوي چې باید ټول سیاسي ګوندونه او چې کوم دغه دي عسکري مشروادي د هغه د ترهګرۍ دپاره یو شریکه دغه جوړه کړي تګلاره جوړه کړي ځکه چې د بشیر بلور د وژنې وروستو چې کوم دی نو عوامي نیشنل ګوند چې کوم دغه دي غړي دي نو هغه په بیا بیا او په ډېرو ځایونو کښې هغې دا ویلي دي چې دا پښتانه به یوازې دا جنګ نه کوي په دې کښې چې کوم دی نو دا د پاکستان د بقا جنګ دی او په پاکستان کښې چې څومره خلک دي او څومره سیاسي ګوندونه دي او څومره دغه مشروالیانې دي که هغه حکومتي مشروالیانې دي او که پوځي دي دا جنګ به هغې په شریکه کوي نو د دې لپاره به دوی په را روان وخت کښې یو جرګه رابلي نو په دې لړ کښې چې کوم دی نو دا هلې ځلې عوامي نیشنل ګوند توندې کړې دي چې دغه جرګه دوی را وبلي او دې د ترهګرۍ ضد چې کوم دا جنګ روان دی او کوم د کسان په نښه کېږي چې دې ته د پای ټکې چې کوم دی نو هغه کېښودلی شي او د دې څه پېتلتون حل را وځي
غلام غوث د جرګې په اړه څه نه دي ویل شوي چې دا به کله کېږي
جی بالکل د اوسه پورې خو د دې لپاره د رابطې مهم هغه آغاز دوی کړی دی او په دې لړ کښې لا تر دې دمه دوی څه تاریخ او یا نېټه دوی نه ده لا ټاکلې اول به د دوی د سیاسي ګوندونو سره په دې کښې دغه کوي مشاورت کوي او د هم د سیاسي ګوندونو په مشوره باندې به دوی بیا د دې لپاره یوه نېټه چې کوم ده نو هغه ټاکي تر دې
ډېره مننه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث تاسو ته یې د عوامي نیشنل ګوند د هغو هلو ځلو په اړه معلومات درکول چې وایي د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره به یوه غونډه رابلي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې پپوکم 11 بجو اقتصادي نړۍ پپوکم 2 بجو د سندرو امیر په وو منټه د پاسا 2 بجو د ځوانانو غږ په 30 منټه کم 3 بجو اتلان په پاوکم 3 بجو پام کوا په پاوکم 4 بجو روخانه مستقبل په پاوکم 5 بجو
تاسو مشال ریډیو اوره د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د پنځ شنبه په ورځ نه وخت د سند صوبې په ګړی خدابخش کې د خپلې مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د پنځلم تلین پر مهال خپل ګوند ته د غړو د وینا پر رسمي وینا د خپل سیاسي سفر پیل کړی دی. هغه د پیپلز ګوند د رسمي مشر په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې په پاکستان کې د روانې ترهګرۍ د بلوچستان د حالاتو او د پاکستان د سترې محکمې د مشر قاضي د ځینو پرېکړو ترڅنګ پر یو شمېر نور موضوعاتو هم خبرې کړې دي. د دې غونډې ته د بلال بټو زرداری پلار او د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم خبرې کړې دي. د دې غونډې حال بعد له کراچۍ د ظفر کریمي په رپورټ کې واورو.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د سیند صوبې په نوډیرو غړی خدابخش کې د بینظیر بټو د پنځم تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وینا وکړه او وی ویل چې په پاکستان کې دا مهال دوه قوتونه شتون لري چې یو د ترهګرو په ضد قوتونه دي او بل د شرپسندو پلویان دي. نوموړي وویل ترهګر پاکستان د تیارو او جهالت په لور بیول غواړي.
بلور شہید ہوگا تو ہزاروں بلور سامنے آئیں گے. ایک ملالہ پر حملہ ہوگا
کئیو بشیر بلور مرشیون پر زائی پزرگون نور بشیران مخی ترازی کپیو ملالہ حملہ کی گی نو پزرگون نور ملال پیدا کی گی کئیو بی بی پنخ کی گی نو ده هر کور سخا بے نظیر روزی کتر اگر یو شما گل کوی نو پزرگون نور مشالون روخانه کی گی. منگ پا جمہوریت یقین ساتو جمہوریت غور انتقام دے. هغه ویل هیڅ یو ډاکټر تبا اجازه ورنکړي چې په اقتدار قبضه وکړي. نوموړي د پاکستان سترې محکمې د مشر قاضي په ځینو پریکړو نیوکې وکړي او وی ویل چې چیف جسټیس په ځینې وړو وړو خبرو سوموټو اکشن اخلي خو د ذوالفقار علي بټو په کیس خاموش دی او د بینظیر بټو قاتلانو ته په سزا اورولو کې د ځنډ څخه کار اخلي.
میں آپ سے پوچھتا ہوں
مشر قاضی صاحب لتا سنا پختن کوم چې لتا سرا د ذوالفقار علی بٹو د ریفرنس د اوریدنې لپاره وخت ولې نشتا. زه د بٹو وارث یم او د بینظیر بٹو زوی یم. زه لتا سنا دا پختن کوم چې د ملګرو ملتونو رپورٹ هم مخې ته راغلی دی او جی آئی ٹی رپورٹ هم. نو بیا تاسو ولې زما د مور نیول شوي قاتلانو ته سزا نه اوروئ؟ د دې لپاره تاسو سره وخت نشته خو زما د مور د قبر د ٹرائل لپاره تاسو سره بیا وخت څنګه شته؟ بلاول بټو زرداری د پیپلز ګوند د واکمنۍ په مهال د لاسته راوړنو ذکر وکړو او زیاته کړه چې ثبوته یې حقونه ورکړي دي او د دغه ګوند د واکمنۍ په مهال د پاکستان اقتصاد او معیشت پرمختګ کړی دی. هغه وویل پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د بلوچانو سره د دشمن په شان سلوک کړی دی خو د دوی حکومت له بلوچو نه بخنه غوښتي او د هغوی د پخلاینې لپاره یې ګامونه اخیستي دي. جلسې ته ولسمشر آصف علي زرداری هم وینا وکړه او وی ویل چې په راتلونکي کې نگران وزیر اعظم به د ټولو ګوندونو په صلاح او مشوره سره مخې ته راولي او د ټاکنو د ځنډونکو عناصرو په ضد به پوره عکس العمل ښیي.
مگر کوئی اگر سوچتا ہے کہ ایجپشن ماڈل پاکستان
کسوک دا فکر کوي چې د مصر د طرز حکومت با په پاکستان کې راولي نو دا د هغوی فکری نیمګړتیا ده. کسوک غواړي چې حکومت ته ورسیږي نو باید له جمهوری لارې په ټاکنو کې برخه واخلي او د ولس رای ترلاسه کړي. د ملک جوړول په لسګونو کلونه وخت غواړي او د دې ورانول د یوې شیبې کار دی. اوس هم ډېری داخلي او بهرني داسې قوتونه شتون لري چې پاکستان کې شر خورول غواړي. یاد دی وی چې هر کال د دسمبر په 28 نیټه پیپلز ګوند د بینظیر بټو په هدیره ګړی خدابخش کې د نوموړي د تلین په مهال تعزیتي غونډې کوي. په سخت امنیت کې ترسره شوې سګنۍ جلسه کې د نورو کلونو په پرتله د پیپلز ګوند زیاتو پلویانو ګډون کړی وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو د ظفر کریمی په رپورټ کې واورېدل چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په پاکستان کې د ترهګرۍ او هم دا ډول د بلوچستان په حالاتو هم خبرې کړې دي. یو پلو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د بلوچستان مسله د شیګړې پر ځای د لا کړکیچ پر لور روانه ده. بل پلو بلوچستان هم د ټولنیزو میډیا یعنی ټویټر او فیسبوک للارې په خپلو لیکنو کې د پاکستان پاوج او استخباراتي ادارې په دې تورنوي چې د هغوی په وینا د بلوڅو په سیمو کې و پوځي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. خو د شنونکو په وینا د پاکستان لوی ګوندونه د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره هغه سکردار نه ادا کوي لکه څنګه چې پکار دی. دا چې د سیاسي ګوندونو مشران به په دې اړه څه نظر لري په دې اړه ما یو رپورټ چمتو کړی، راځئ چې په ګډه واورو. په بلوچستان کې د هدپي وژنو لړۍ دوام لري، د ورکو بلوچستانو مسله لا هم پر ځای پاتې ده او رپورټونه وایي چې د پاکستانی پوځ لخوا د صوبې په بیلابیلو بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخت چاپی هم ول کېږي. اوس پښتنه دا ده چې د دې مسلې د هواري لپاره د ملک د سیاسي ګوندونو څه ذمہواري جوړیږي. خبریال او شنونکی شاهزاده ذوالفقار وای د پاکستان لوی سیاسي او مذهبي ګوندونه د بلوچستان د مسلې په هوارولو کې مهم رول لوبولای سي، خو د هغه په وینا دوی په دې کې د لاسلرونکو قوتونو د اثر له کبله په دې لړ کې کلک ګامونه نه سي پورته کولای.
پولیټیکل پارټیز لپاره یو ریډ لائن دی، دوی یو لیمټس دی. بیان خبر کی ډیر پټینګ دوی په هغه سټینډ نه کوي، مسنګ پرسن دی په هغه ډیر پټینګ دوی سټینډ نه کوي. ولې هلته خبره دا دی کوم فورسز انوالو دی، هغه فورسز خلاف دوی خبرې نه کوي. دوی دا خیال دی چې په راتلنګ وخت کې به دوی هغه ادارې چې دوی موږ لپاره ډیر مشکلات جوړوي چې موږ پاور کې راسو، نو دا یو مشکل ستاسو په سټینډ نه اخلي.
په پاکستان کې د اپوزیشن تر ټولو د لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرکزی جنرال سیکرټری اقبال ظفر جګړه بیا دانه منی او وای چې دوی د بلوچستان د مسلې د هواري لپاره خپل هلې ځلې کړې دي او کوي.
په پارلمان کې زموږ د بلوچستان په مسله باندې دا مطالبه شوې ده کا د سینټ دی کا قومي اسمبلی ده، د بلوچستان مسله چې ده نو د دې باندې د موجوده حکمران جماعت چې دی دا د ډېر سنجیدګۍ سره غور وکړي او دا مسله دې د هر طرف ته بوزي، ځکه چې حالات دې وخت د صوبې دومره خراب شوي دي چې هلته بغاوت پھیلاویږي لګیا دي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی سینیټر حافظ حمدالله وای دوی چې د دې مسلې د هواري لپاره څومره توان لري هغه په کار اچولی دی.
قومي اسمبلی ده، سینټ دی، صوبایي اسمبلی ده، د ما سره اکثریت نشته. زه دغه خبره کولای سم، د خبرې ما چې وزن نور څه کولای سم، یا آزاد خبرې او د دلیل په میدان کې جمعیت علما اسلام خپل هلې ځلې کړي دي په هر میدان کې، که د مذاکراتو میدان وي، که د حقوقي د دعوې میدان وي، جمعیت علما اسلام دا کړی.
د مسلم لیگ نواز ډلې مخکښ اقبال ظفر جګړه وایي د دوی ګوند په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد دی او د هغه په وینا هلته د قوت استعمال دا مسله د هوارولو پر ځای لا پسې خرابوي.
د اپریشنو حق کې ځکه نه ما چې اپریشن دي دي هغه د طاقت استعمالي، د طاقت استعمال سره ته مسائل چې دی دباو ته خوشي وقتی طور سره او که صرف دباو کې او حل رونه باسي نو بیا هغه دوباره سر اوچتای او ډیر زیات مضبوط طریقې سره بیا هغه سر اوچتای.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی له حافظ حمدالله څخه مې وپوښتل چې آیا د بلوچستان د مسلې هوارول څه ډول ممکن دی، نو هغه وویل
دا حالت دغه برابرېږي چې د پاکستان اصل واکداران د ملک دی اول وار د ځان بولي سبسه پیلي پاکستان ناره دی لګي، هغه د پاکستان اسټبلیشمنټ دی. په کار دا ده دغه کوس کم صورت حال دی، دا اوس کم کواکمن دی، هغه که سیاسي دی که عسکري دی، دا کښېني چې د دې بلوچستان د مسلې حل څنګه راوځي. د دې ازاله هغه قوت کولای شي چې کم قوت دا کړي.
د خبریال او شنونکي شاده ذوالفقار په وینا د بلوچستان مسله نه یوازې سیاسي ګوندونو لپاره غورځولې ده، بلکې د پاکستان میډیا یې هم هغه سینه څیړي لکه څنګه چې په کار ده.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا ته تر سفر مخکې د چهارشنبې په ورځ له پخوانیو جهادي مشرانو سره لیده کاته کړی دی. په دې کتنه کې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتي سند او په قطر کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه د پخوانیو جهادي مشرانو نظر ناخستی دی. له کابل د مشال ریډیو همکار نسیم شفق په دې اړه نور حال راکوي.
یو شمیر پخوانیو جهادي مشرانو له ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي سند ټینګار کړی او په قطر کې د وسلوالو طالبانو لپاره د دفتر پرانستل مهم بللی دی. د جمهوری ریاست لخوا په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی متحده ایالاتو ته تر سفر مخکې د چهارشنبه په ورځ لزینو جهادي مشرانو او سیاسي څیرو سره کتلی او امریکا ته د خپل سفر د اجنډا او د سولې د روانو هڅو په اړه له هغوی سره خبرې کړې. د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلمیار چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د غونډې ټولو ګډونوالو له امریکا سره امنیتي سند مهم او ګټور وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد ملي حاکمیت ته باید زیان ونه رسیږي.
د ټولو ګډونوالو په اتفاق دا راو سره مختلف جمهور رئیس دا و چې د افغانستان ولسمشر امنیتي تړون د هغه تعهداتو په اساس به ضروري وشي چې د افغانستان ملت سولې مشورتي جرګې په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته سپارلې دي او لومړی شرط په کې دا ده چې که دې تړون ته موږ ځو د افغانستان حاکمیت پکې باید د سوال لاندې را نه شي او دغه کوم لس کاله کوم حالات چې دلته تېرېږي او تاوتریخوالی او دې ته باید پټه پکې خول شي.
خاغلی مسلمیار دغه راز وویل چې د سولې رواني هڅې ګټورې وبلل شوې، خو په غونډې کې ټولو برخوالو دا نظر وړاندې کړ چې د حلې ځلې باید د سولې د عالي شورا لخوا پر مخ بیوړل شي نه د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا. د همداشان وویل چې د سولې په خبراتورو کې باید د افغانستان د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځول شي او د سولې عالي شورا دې له هر پلوه بې طرفه ثابته شي. ځینې پخوانی طالب مشران که څه هم د سولې رواني خبرې اترې ډېرې مهمې او ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې په دې شرایطو کې به له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کول د سولې پروسه ټکنۍ کړي. پخوانی طالب قمندان سید اکبر هغه هم ورته نظر لري.
تړونو د لس کالو دپاره خبره کېږي، دا د نوي جنګ یو اعلان ده بولم او دا د سولې سره زه خپله مخالفت بولم. زه فکر نه کوم چې دا د سولې دپاره پایدمن شي، بلکې مخالفت پسي و. ملت هم په دې باندې خفه دي چې هلته د سولې غږ کېږي او هلته دا تړونونه کېږي. د امریکایانو پاتې کېدل په افغانستان کې دا د امریکایانو دپاره هم تاوان بولم او د افغانستان د خلکو دپاره هم تاوان بولم.
ټاکل شوی ده ولسمشر کرزی د نوی میلادي کال په لومړۍ ورځو کې د جمهور رئیس باراک اوباما په بلنه واشنگتن ته سفر وکړي. که څه هم لا تر اوسه په رسمي ډول د دې سفر ټول جزئیات نه دي خبر شوی، خو ویل کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سند او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې اترې له مهمو اجنډا وسخه دي. افغان حکومت سره لدی چې د سولې په برخه کې روان پرمختګونه د پام وړ غني، له امریکا سره امنیتی تړون هم د افغانستان په ګټه بولی، خو ټینګار کوي چې امریکا باید د افغانستان شرایط چې د افغان امنیتی ځواکونو روزنه او تجهیز د دې هیواد ملي حاکمیت درناوی او ځین نور مسایل پکې شامل دي ومني.
تاسو مشال ریډیو ری درنو اوریدونکو راځي چې اوس د خبرونه په دې برخه کې د همایون خان په ځکه یو سندره و.
چلے والا قرض ماں پتا پچ چلے والا قرض ماں پتا پسی تچی سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی سچ
تاسو مشال ریډیو اوریدنه اوریدونکو وخت نن مې بجې سوې د سهار لا اسرار علم مومن څخه به د خبرونو لنډیز وورو.
د پېښور په نیمه قبایلي سیمه کې وسلوالو د لیوي ځواک دوه سرتیري وجلي، یو یې جوبل کړی او درویش یې له ځان سره تښتولی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي څاګر پاکستان د تیارو جهالت پر لور بیاول غواړي. د امریکا په سینټ کې د ډیموکراټانو د اکثریت ګوند مشر هری ریډ وویل داسې ښکاري چې امریکا د فیسکل کلیف یا د مالي کال د سقوط پر لور روانه ده. د ایران سرکاري رسنیو ویلي ولسمشر محمود احمدی نژاد د صحت وزیر له خپلې څوکۍ څخه لری کړي. د مصر لوی چرنوال د هغو تورونو په اړه د څېړنو امر کړی چې پکې ویل شوي د اپوزیشن مشرانو خپل پلویان هڅولي چې د محمد مرسي حکومت نسکور کړي. او په جاپان کې نوی حکومت وایي له اټومي بجلۍ څخه د لاس اخیستلو په اړه به د تېر حکومت پر پلانونو له سره غور وکړي.
تاسو مشال ریډیو اوري او خبرونه مو له اسرار العالم مومن څخه اوریدل. اوس بلار سو اسلام آباد او بګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو د نن په غنو کې پر کوم موضوعاتو باس کړی دی. د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل دا ورسپانې لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري پراتلون کې ټول ټاکنو لیکلي دي او دغه لړکې د پوزي مشر اشفاق پرویز کیانی او الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراهیم ترمنځ شوی ملاقات ته لوی اهمیت ورکړی کیږي. آج ورسپانه وایي چې هر څوک د بازي قوتونو لخوا د راتلونکو ټول ټاکنو اشارولو د پاره خندان پیدا کولی شي او بیا د بازي سیاسي مشرانو لخوا داسې بیانونه چې د ټول ټاکنو نه کېدل د ملک د پاره زیان دی. د سره دغه شک نور هم پخېږي چې شابه شاسه لوبه روانه ده. ادارې وایي چې بل طرف ته چیف الیکشن کمشنر هم په خیر اراده کړي چې ټول ټاکنې به هر حال کې کیږي او دا به پاکي صافي وي. او دغه رنګ د خبرتیا او وفاقي وزیر هم وایي چې د آئین مطابق به نگران حکومت جوړیږي او بیا به د وخت دننه نوي وټونه کیږي. ادارې وایي چې دغه لړکې د پوزي سر لخکر سره شوی ملاقات کې الیکشن کمشنر ټولې وسوسې د هغه په وړاندې کیښوي او دا هم چې تیرو وختونو کې څنګه ایجنسو یا غیر جمهوري قوتونو سیاسي عمل کې لاسوهنه کړې ده باید چې د هغې نه ډډه وشي. ادارې اخره کې د چیف الیکشن کمشنر یوې بلې خبرې ته هم اشاره کوي چې د کراچۍ د حلقه بندو په حواله ده او وایي چې باید د سپریم کورټ په هدایاتو عمل وشي ځکه چې د فخرالدین جی ابراهیم د خبرې سره د خلکو شکونه او وسوسې لا نورې سوا شوې دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د سی ان جی د نرخونو متعلق د خصوصي کمیټې یو بل غونډه هم بغیر د فیصلې نه سرته رسیدلې ده او دا چې د خزانه وزارت د ګیس نرخ او ټیکس کمولو نه انکار کړی دی او دغه رنګ د خزانه وفاقي وزیر په دې غونډه کې ګډون هم ونه کړو. اداري وړاندې لیکي چې له دې وروسته د پټرولیم مشیر هم د غونډې نه پاسېدو او وی ویل چې که نرخونه سیوا کړی شو نو د صارفینو به اوږدوږد کتارونه بیا شروع شي. اداري د دې مسلې حل ښایي او لیکي چې کې د ګیس د زیرمو کمی نشته خو د دې پلټون کې حکومت تل د سستۍ نه کار اغستې دی او د وروستیو کې ډېره بوکټي بلوچستان کې د ګیس یو ډېره لویه زیرمه معلومه شوې ده. اداري وړاندې زیاتوي چې که چېرته حکومت د دې زیرمو پلټون کې د وړاندې نازله خوښي ښکار کړې وانو نن به پاکستان کله هم د توانایي د بحران سره نه و مخ. اداري اخره کې لیکي چې که حکومت دا مسله هوار نه کړه نو راتلونکي ټول ټاکنو کې بعد د حکومت په کارکردګۍ ګوتې راپورته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې په روانه میاشت کې د ګوزان د ناروغي پر ضد د دری ورسپانه د دری ورزنی کمپاین پر مهال تر ترهګرو په ټول پاکستان کې د دغه کمپاین نه کارکونکي په نشه کړل او وژل. دا ډومبای ځل دی چې په دومره لویه کچه د دغه کمپاین کارکونکي په نشه کول کیږي او وژل کیږي. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان په اړه په یو مقاله کې لیکي چې بهشکه وسلوالو شخړې د انسان لخوا تر ټولو بدترینه ایجاداتو کې یو لوی ده خو کله کله چې د بدترینو جګړو پر مهال هم ښکلي لمحات رامنځته سي. نو د دې دوه مقالو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای ورسپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې پروانه میاشت کې د ګزړن د ناروغۍ پر ضد د درې ورځنی کمپاین پر مهال تر هغه په ټول پاکستان کې د دغه کمپاین نه کارکونکي په نخ کړل او وی وجل. دا لومبه ځل دی چې په دومره لویه کچا د دغه کمپاین کارکونکي په نخ کړل شول او وجلې شول. ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د ساسکو ورکولو کمپاین وزنډولو، خو بیا هم د پاکستان د صحت د ادارو په زرګونو کارکونکو د پولیسو په حفاظت کې خپلې هڅې جاري ساتلې دي. ورسپاڼه د یو تازه خپور شوي راپور په حواله لیکي چې د بشري ناورینونو د پیښو نه علاوه په امدادي کارکونکو باندې وروستي بریدونه د دې یو دلیل دی چې ولې پاکستان په ټوله نړۍ کې یو له هغو پنځو هیوادونو څخه دی چې خیریه کارکونکي پکې د لږ حفاظت نه برخوردار دي. ورسپاڼه لیکي چې د دوو کالو د کمین وروستو تیر کال په ټوله نړۍ کې په خیریه کارکونکو بریدونه زیات شول چې شمیره یې په 2010 کال کې له 1.1 نه تیر کال 1.5 ته اوچته شوه، او په همدې توګه په دغو بریدونو کې د قربانیانو شمیره 308 ته ورسېده چې دا یو بې ساري شمیره ده. په دغو کې 2.2% یوازې په 5 هیوادونو افغانستان، سومالیا، سودان، جنوبي سودان او پاکستان کې شوې دي. ورسپاڼه لیکي چې په دغه فهرست کې د پاکستان نوم شاملول ځکه هم د حیرانتیا خبره ده چې په دغه هیواد کې کومه مهمه او یا پخوانۍ شخړه وجود نه لري. خدا دا چې په دغه هیواد کې د طالبانو مخپزیاتیدونکو اثر د قانون عملداري د خپلاندې کړی دا. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان په اړه یو مقاله کې لیکي چې به شکه وسلوال شخړې د انسان لخوا تر ټولو بدترین ایجاداتو کې یو ده، خو کله کله د بدترینو جګړو پر مهال هم خکلی لمحات رامنځته شي. لکه د بیلګې په توګه 2.5 کال مخکې د لومبۍ نړیوالې جګړې په 15 میاشت د دواړو خواوو پوځیانو خپلې وسلې وغورځولې، یو بل یې په سرودونو ونمانځل، په یو خوش ځای کې یو بل ته ډالۍ ورکړې او د کرسمس په ورځ د فوټبال لوبه وکړه. مقاله زیاتوي چې په افغانستان کې هم داسې نښې ښکاري چې دواړه خواوې دا صلاحیت لري چې د دښمنۍ کرکې شاته کړي. هلته د کلونو راهیسې له طالبانو او نورو قبایلي مشرانو سره هم کله کله خبرې اترې کیږي، او ځکه اتحادي او امریکایي ځواکونه د یو څو لویو لویو پوځي سنګرونو پر ځای د وړو وړو کلونو خپل فعالیتونه کوي. دغه مفکوره پښتني ملمپالي دود او پښتونولۍ نور هم پیاوړې کړې ده، او په دغو جوړښتونو کې تر دې دمه په بهرنیو کوم بریدونه هم نه دي رامنځته شوي. نو د دې له وجې د طالبانو سره په خبرو اترو او دغو افغان کلیوالو سیمو کې د امید یو څرک موندل کېدای شي، خو دغه هیله د یو بل په جنګي قوت منلو او یو بل ته د انسانیت په نظر کتلو باندې تکیه کوي. نو ځکه د خپلو ډزو د لیکونه خبرو اترو ته رضا کېدل هم دې ته اشاره کوي.
مجید بابر، وشتا ته د نړیوالو مطبوعاتو کتنه وړاندې کوله. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې وسلوال طالبانو په سیاسي ډګر کې ترمات خړل ورسته اوس دې ته پام کړی دی چې د خپل ځان لپاره سیاسي راتلونکی ولټوي، خو یو شمیر نور سیاست پوهان او د سیاسي چارو کارپوهان له دې نظر سره اتفاق نه کوي. د امریکا لوس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو لیکنه کړې ده. زموږ همکار رضوان مراد به غټه تاسو وړاندې کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وایي یو شمیر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې په پوځي ډګر کې له پرله پسې ماتو وروسته طالبان اوس د سیاسي لاسته راوړنو لپاره هڅې کوي، خو د ورځپاڼې په وینا یو شمیر نور کارپوهان بیا له دې نظر سره موافق نه دي. د مقالې د لیکونکي په وینا د طالبانو له وروستیو څرګندونو داسې ښکاري چې هغوی د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل دریس یو څه نرم کړی دی، خو حتی هغه کتونکي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته خوشبینه دي په دې کې شک لري چې د 2014 کال تر پایه به چې نړیوال کونه له افغانستان څخه وځي د سولې کومه موافقه رامنځته شي. لاس انجلس ټایمز د ځینو نورو کتونکو په حواله وایي د پاریس په وروستۍ غونډه کې د طالبان وروستي پیشنهادونه تبلیغاتي بڼه لري څو له دې لارې د افغانانو او نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل سیاسي دریس پیاوړی وښي. د پاریس په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت چارواکو، د وسلوالو طالبانو استازو او د افغان حکومت مخالفو سیاسي ډلو ګډون کړی و. طالب استازو د پاریس په غونډه کې ویل دا ډله په افغانستان کې د واک د انحصار په تکل کې نه ده، او دوی به د خپل پخواني واکمنۍ برعکس د ښځو او اقلیتونو حقونو ته درناوی وساتي. خو د لاس انجلس ټایمز په وینا داسې دلایل هم موجود دي چې پر اساس یې باید د طالبانو د دې ژمنو په وړاندې محتاطانه عمل وشي. په عین حال کې یو شمېر کورنۍ او بهرني کتونکي وایي د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر اختلافات هم موجود دي. دا مقاله لیکونکي په دې ترس کې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي مقاماتو ترمنځ شو خبرو اترو ته اشاره کړې چې د طالبانو د پوځي قمندانانو د سخت مخالفت له امله پټه په ودرېده. لاس انجلس ټایمز زیاتوي طالبان په دې پوهیږي چې په متحده ایالاتو او لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان له جګړې څخه د خلکو ملاتړ کم دی او د ځواکونو ایستلو غوښتنې زیاتې شوي. نو همدې ته په کتنه دوی غواړي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو صبر وکړي او له هغې وروسته بیا د سیاسي لاسته راوړنو هڅې پیل کړي. د مقالې لیکونکي وایي د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو وروسته د افغان حکومت په مشرۍ د سولې هڅې په شاو تمبول شوې، خو داسې څرګندېږي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ د راجلبولو په برخه کې په دې وروستیو کې یو څه پرمختګونه شوي دي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
قاضی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی.
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
قاضی صاحب حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنګ جان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
تاسو مشال ریډیو اوریده. سو تحصیل قبل کې چې نه یونین کونسل دی او څه د پاسه څلور لکه آبادی لري، د غسمی امن لپاره ځینې ولس کمی لشکر او جرګې جوړې کړې دي او د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دغه جرګې او لشکري نوی مشر محمد ادریس ټاکل شوی دی. محمد ادریس د سوات امن په اړه له مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان سره خبرې کړې. راځي چې وایو.
د سوات تحصیلي قبل امن لکر او قومي جرګې نوی مشر محمد ادریس خان وایي چې د سیمې په زرګونو رضاکار دوی سره د وسلوالو په ضد ملګري دي. ادریس خان باندې څو واره وسلوالو بریدونه کړي دي چې پکې یو ځل په خپله سخت جوبل شوی وو او ساتونکی پکې مړ شوی وو. دغه رنګه د ادریس خان د کورنۍ 15 تنان وسلوالو په هدبي بریدونو کې وژلي دي. ادریس خان د امن لکر او قومي جرګې جوړولو په اړه وایي.
منګ چې جرګه رخ کړي یا کمیټي رخ کړي د کونسل په سطح یا د تحصیل په سطح، دا بالکل سیاسي نه دي، دا غیر سیاسي دي. په دې کې زموږ سره د هرې پارټۍ، د هر قام، د هر وګړي نه زموږ سره خلک شته او منګ دا یو ورولي رخ کړي دي چې دا ملکی، دا سیمه ای، آبادی، امنی، منګ به سیاست هم کوو، منګ به د یو بل سره ورانه جوړي هم کوو. اول به منګ د دې خپل خاوري حفاظت کوو، د امن حفاظت پکو، امن به ټینګ وساتو، بیا به موږ سیاست هم کوو.
ادریس خان وایي چې کال 2009 د فوزی لوی اپریشن نه وروسته دوی د وسلوالو په ضد کار روانې کوي. دغه لپاره دوی د پاکستان فوج سره په ګډه دا پریکړه کړې ده.
2009 نه زمنګ د عسکري مشرانو او د قوم مشرانو دا فیصله کړې ده چې کوم تلهاګر تښتېدلی دي دی واپس رالو، چاول پناه ورکړه، چاول چې ډوډۍ ورکړو، چا ټلیفون ولا چارج کو، دا هم تلهاګر حساب دی.
د تحصیل قبل دغه سیمه چې د وسلوالو طالبانو مشر مولا فضل الله مورنۍ سیمه ده، آیا بیا به دغه سیمه ته وسلوال راشي؟ په دا اړه ښاغلی وایي.
زه د مکمل یقین سره دا وایم چې سوات ته فضل الله یا دغه مرګري په داسې حیثیت نشي راتلی کوم چې پخوانی حیثیت و. البته د دهشتګردۍ او د تلهاګرۍ د کار روایې دپاره راتلی شي چې د ټارګیټ کیلینګ کوي یا سنور صدقه کوي، خو هغې باندې هم زمونږ قوم او زمونږ د پور سترګې چې دي هغه قوم دی او قوم دا فیصله کړې چې دغه خلک موږ نور په خپل منځ کې نه پرېږدي. نو که هغه راشي او چاته پته ولګي نو هغه فوري طور سیکورټي فورسز ته اطلاع کوي او بیا دغه خلاف کار روایي کیږي.
محمد ادریس خان چې په سوات کې د امن لپاره په عملی توګه کار کوي د سیمې مستقل امن راتلو په اړه وایي.
تر هغه وخت پورې مستقل امن نشي راتلی چې د دې سیمې سل په سل خلک د امن د خواخوږو خواته ودرېږي او داغو مرسته وکړي، نو بیا به امن ډېر زر قائم شي. او که هر سړی دا ګڼي چې دا خو د کمیټې چیرمین دی، د کمیټې صدر دی، د کمیټې ممبر دی، دی پوه شه، تلهاګر پوه شه، نو بیا به لږه ګرانه.
د سوات تحصیل کابل قومي امن جرګې او لښکر مشر محمد ادریس خان خیال لري چې کله هم ولس په خپل د امن لپاره په عملي توګه د امنیتي ځواکونو سره مرستې ونه کړي، نو هغه سیمه کې امن راتلل مشکل دي. او هم دغه وجه ده چې تحصیل کابل کې د دوی د مرستې په وجه د فوج لوی اپریشن وروسته دې سیمه کې وسلوالو څه قسمه لویه بدامنی نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنو اوریدونکو، اوس مو د استاد نواب په غږ کې یوې سندرې ته پام راړو.
پگریوان راغه دو کروت نه پگریوان راغه بیا دما پیا نو دو جانان راغه بیا دما پیا نو دو جانان دو کروت نه پگریوان راغه دو کروت نه پگریوان راغه خاون بیا زما بے غور یار راشا چې بیمار دې کړم تنها دې پر خوردم د خلکو مینت بار دې کړم دیتیا دې شپې تیروم سخت می گزران ایتیاجیش پنتی رو سب میں گزران راگے دو خرود میں پگریوان راگے دو خرود میں پگریوان راگے زستا د پاره د خستو خدمتونه کو ستا په ترام ستا د امرنګو احترامونه کو د په فریاد شو په کې خیال ستا د لبانه رب فریاد شو پکی خیال ساد لبان راگے دو کروت میں پگریوان راگے دو کروت میں پگریوان راگے
تاسو مشال ریڈیو اورے د پاکستان ایران ترمنځ د ګیس د پایپ لاین منصوبې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وای چې پر دې منصوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. دغه په وینا د ځکه چې په پاکستان کې د ماشی او د ګیس ستونزې د هواري لپاره د پروژه ډیره مهمه ده. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علی خان په وینا چې د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په منصوبې د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل چې د پاکستان د اقتصاد او د ګیس ضرورت پوره کول لپاره دا یو ډیره مهمه پروژه ده.
پروجیکٹ پہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ
د پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پہ اڑا دوڑا ملکوں رابطہ کی دی پدی اڑا دوڑا ملکوں لاڑا خدا اللہ ستے چاروا کے دورے ہم شوی دی او پدی باندھے خبر اترے روانی دی او پدی با کل کار پیل کی گی زتا ستا ددی حتمی نیٹے پہ اڑا سنشم ویلے
د دې پترس کې پاکستان کې د امریکای د سفارتخانې ویان دی اریانی میرینګ مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ته د توانایي ضرورت دی او امریکا پاکستان سره په دې سلسله کې کومک کوي. خو د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین نه علاوه پاکستان په نورو اوږده مودو پروژو باندې کار کولی شي. دا وایي امریکا پاکستان سره د توانایي په شعبه کې کومک کوي، لکه په تربیلا ډیم، منګلا ډیم او داسې نورو کې ورته د بجلیګرو غوره جوړولو لپاره مرستې ورکوي، چې له کبله به یې 2013 پورې 900 میګاواټه بجلی په کامی ګریډ سټیشن کې شامل شي، کومه چې به د کورنی استعمال لپاره پوره وي. او دې نه علاوه موږ خیال کوو چې پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې نه علاوه د پاکستان د ګیس ضرورت پوره کولو لپاره د اوږدې مودې نورې منصوبې هم شته، چې یو مثال یې ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، هند پایپ لاین منصوبه ده. د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په اړه د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای با په دې منصوبې اعتراض وی، خو پاکستان لا د خپل توانایي ضرورت هم پوره کول دي.
ایران چې د هغه اټمی معاملاتو کې ملوث دی امریکای په نظر کې، او ځکه هغه نه غواړي چې هغه سره نور ملکونه تجارت وکړي، دې ته به وایو آیسولیشن طرف ته ایران وباسي. پاکستان مجبوري دا ده چې هغه خو خامخا د هغه انرژي په کار ده، او ټول نږدې لاره فی الحال چې کوم موجوده ده هغه د ایران نه انرژي اخیستل دي.
د ذکر وړ ده چې میډیا سره په خبرو کې د خارجه چارو وزیر هنارا بانیکر د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې د اهمیت او د دې منصوبې سرته رسولو ذکر کړی دی. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی د ترکیاتی کارونو د دفتر چارواکی وایي چې دا ځلې د کلنی پرمختګ پروګرام لپاره شاوخوا 4.5 میلیون روپۍ بیل کړی دی، او په دې سیمه کې به یو شمیر د پرمختګ کارونه پیل کړي. خو بل پلو د خبر د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې الا د پرمختګ د کارونو لپاره سروې هم نه ده سوې. دوی وایي چې د دوی په سیمو کې د پرمختګ پیسې د برابرۍ پر اساس وویشل سي. د مشال ریډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د ترقیاتی کارونو دفتر په وینا دوی د کال 2012 او 2013 کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی د پاره خواوشا 4.5 میلیون روپۍ مختص کړي دي، او په دې سیمه کې په صحت، تعلیم او مواصلاتو برخه کې دغه روپۍ لګوي، او داسې یو شمیر نورې پروژې هم په پام کې نیولې دي. په دې حق لباندې په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی د ترقیاتی کارونو زموار ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ عطا الرحمن اورغزئی مشال ریڈیو توائی
مدے کے ایجوکیشن، ہیلتھ، کمیونیکیشن، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور دا نمونہ لائف اسٹاک اور ایگریکلچر ٹول تقریباً ٹول سیکٹر پکے پیسوں ٹول سیکٹر دو پارہ پیسے پکے خودشی بھی دی ددی کم بنیادی آغا کمتا منظوری وای اپروول سٹیٹس ہوتا وای غام ټول تقریباً ټول سکیمونه اپروو شوی دی خپل خپل فورم نه.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې دغه ترقیاتی کارونه به په ځنې ځایونو کې پیل شوی وي، خو ولې دلته اوس هم زیاتره سیمې ډېرې وروستو پاتې دي او ترقیاتی کارونه پکې نه دي پیل شوی. په دې حق لباندې د خیبر زخخیلو سیمې یو مشر انعام ګوله پرده وای
دا کارونه کدوی کړي نو خپلو کسانو لا خپلو چنټانو لا ورکړي، عوام لا غریب عوام لا هیڅ خیر نه ورکړي. دغه څنګه ثبوت دی چې د موږ په خبر کې پلوار کې کې شلوار وافریدي، زنانه په مانګو باندې میلیونه میلیونه اوبه راوړي، موږ ته نه رسېدلی.
خو بیا د خیبر خوګخیلو یو تن نوشاد خان وای چې د دوی په سیمه کې ځنې واړه کارونه شوي دي، خو داسې لوی ترقیاتی کارونه پکې نه دي شوي.
موږ تر په درې سرکونه جوړ شوي دي، یو 15 پورې به کوڅې پخې شوي، اوبو ضرورت خو لکه داسې دی چې لکه غټ ویلونه لیا نه دي ول شوي، نور د ټکه ټوکه واړه ویلونه چې کوم یوي دا یو نیم ځای کې ول شوي دي، خو داسې غټ ویل نشته چې هغه باندې ټولې علاقې اوبه سیراب شي او دا ټولو علاقو ته سہولت ورسی.
نوموړی زیاته کړه چې باید اول ځای مشران په اعتماد کې واخیستل شي او د ضرورت مطابق په دې سیمو کې ترقیاتی کارونه وشي.
د مشال ریډیو رپورٹ ماوریدا اوس به دا وګور درنو وردونکو لکه څنګه تاسو معلومه ده 2012 کال بالکل پایته رسیدلی دی خو دا چې دغه کال د پښتو فلمونو او همدا ډول په پاکستان کې د نور ژبو د فلمونو لپاره څنګه وو آیا څومره فلمونه د پښتو جوړ شوی دی او د نور څومره جوړ شوی دی او د فلم جوړونکي او پر هغوی باندې کار کوونکي دې ته په کوم نظر ګوري له اسلام آباد به د مشال ریډیو د خبریال سره ظهیر پر رپورٹ کې وورو
د پښتو فلمی سنت سره د تعلق لرونکو وینا ده چې کال 2012 د نورو ژبو د فلمونو په پرتله د پښتو فلمونو لپاره ډیر ښه ګرځیدلې دي ځکه چې د پنجابی ژبې شپږ د اردو یو هم نه او د دې په مقابله کې د پښتو ژبې شپږ فلمونه د پاکستان او کابل په مختلفو سینماګانو کې خودرې شوې دي د پښتو فلمونو پروډوسر مظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او بیا په خاص توګه د خیبر پښتونخوا حالات ښه نه دي خو دوی بیا هم یو میر فلمونا جوړ کړل کوم چې پښتنو خوښکړل
ان شاء الله راتلونکي کار به د خیره خیې د مخ سٹارټ اپ لکه 2012 کې پیدا فلم زما لګیدل او جنگ چې شاید پکیرو او شاید او جانګیرو محمد حسین او دا مطلب سونو لال دا ټول پکې او لیاقت ډایریکټر او ان شاء الله 2013 کې زما مطلب فلمونو سٹارټ دی یو لو سټوري زما فلم دی داګه ډایریکټر لکه جانګیر خان دی فرست ټایپ جانګیر به ډایریکشن کوي شاید خان دی او جانګیر دی محمد حسین شاه سوار فرست ټایم آی کې دا کیږي
دغه رنګ د فلمونو ډایریکټر قیصر سنوبر مشال ریډیو ته وویل چې د تیر وختونو په پرتله که موږ اوسنی فلمی سنت ته وګورو نو هغه شان نه دی خو بیا هم د پښتو فلمونو سنت دا وخت د نورو په نسبت مخ په وړاندې روان دی دی وایي
تو خې جره بدل چې هغه وخت نه خو نشته او باقي نور د خلې جره پښتو نو سبا خره دو پنجاب په مقابله کې اردو په مقابله کې پښتو نو سبا ټول نه روان هر سره د پښتو د اردو هر اداکار دا یو دا کی هر ګلوکار دا هی دا خوای شي چې موږ د پښتو کې غانه وای موږ د پښتو فلم کې کار
د دې پترس کې د پښتو فلمونو پروډوسر ملک اسف الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پکار دی چې دې اړخ ته لږ پاملرنه ورکړي نو دا سند نور هم ښه کېدی شي او دا ځکه چې پښتون قام ډیر ژوندې او بیدار قام دی او دوی اوس هم په دې حالاتو کې د یو سو لحظو د خوشحالۍ لپاره سینماګانو ته راځي دا وویل
تو فلم انډستری چې کومه دا مخ په ترکه روانه ځکه چې د پنجابۍ باندې د اردو باندې او هغه د پنجابۍ اکثرانو د پښتو فلمونو ته راځي او یو څو کسانو چې کوم پښتکل جوړول وایو لکه موږ د شوکان نه هغوی دا شی مخکې بوتلو که نه او تر اوسه پورې هغوی ډېر همت او ډېر دغې او سلیله بس دې داد ورکړو لکه شیخ اکرم شو ارشد خان شو مطلب دا دی چې دې وجې نه بس خشکې جوړ شي بیا عوامې پوری
د ذکر وړ ده چې همداراز کال 2012 کې درې څلوېښت د هند او شپاړس د انګریزي ژبې فلمونه هم په پاکستان کې ښودلې شوي دي او د فلم کتونکو وینا ده چې تر څو فلم جوړونکو د جدید ټکنالوژۍ نه ګټه نه وي پورته کړې او نو ځوانانو ته یې موقع نوی ورکړي نو دا فلمی سند به هم دغه شان مخ پکته روان وي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
درنو اوریدونکو اوس به هم د بختیار خټک په ژغ کې یو سندره وورو
رتی گی بلفا کابل میں تیرے ریشو پور د پختنا سواڑ جنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شاہ دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا be
رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا تو بل جنگا تور کی اور کی جھوڑ دی بسد کو بیال وی سازش روان دے یارا تور کی اور کی جھوڑ دی بسد کو بیال وی سازش روان دے نبل بغواڑی یو بل دسنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا تو بل جنگا زمونگا آسمان زمونگے دوران زمونگا